مشال ریډیو دا په پیښور کې د سحر نه په کابل کې اتنیمی بجې شوریدونکو نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 13 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمې مشرانو په یوې چرګه کې ویلي دي د فاټا د راتلونکي فیصله به قبایلی ولس پخپلا کوي. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندویه ادارې سره کار کوونکي تختول شوې خزا بیرته خوشې کړل شوې ده. او د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس تپوسي عملیاتو پر ضد مظاهره کړې. اوسته خبرونه تفصیل د قبایلی سیمو ځینې مشرانو ویلي دي چې د فاټا د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تر ورځ په بنو کې د قبایلی سیمو مشرانو یو لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي هم ګډون درلود. په دغه موقع د قبایلی مشرانو وینا وه چې د فاټا د آئیني اصلاحاتو په اړه د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو لخوا په پارلیمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. دغسې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي وویل باید قبایلی ولس لومړی خپل سیمو ته ولیږل شي او د دوی ګوند به د قبایلو د اړې پریکړې ملاتړ کوي.
د باجوړه د وزیرستان د دا فاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه پیسې ورکوي په زور په چپ په ولس کې شخصي د لري کړه زور باندې کې تاوان زور باندې پیسې به ولس کوي.
د جرګې پر مهال د قبایلی سیمو مشرانو ویل دوی په فاټا کې خپل منتخب کونسل او د سیمې په قدرتي وسایلو خپل واک غواړي. د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبر ایجنسی باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 65,478 رجسټرډ کورنۍ او 14,013 غیر رجسټرډ کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. تېره ورځ د ایف ډی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د خیبر ایجنسۍ د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. خبر پاڼه زیاتوي چې د خیبر کډوالو ته د ستنېدو پر مهال په مختلفو مرکزونو کې د خوراک او صحت بنیادي اسانتیاوې ورکول کېږي، خو بیا د باړې ځنو بې کوره شوو کسانو مشال ریډیو ته پرون وویل چې د ستنېدو پر محل مختلفو مشکلاتو سره مخ وي. په کراچۍ کې پولیس ته لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پولیس چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدفي وژنې وکړي او پولیس چارواکي په نښه کړي. پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وشل چې په منګوپیر سیمه کې پر یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپې پر مهال د ډسو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. چارواکي وایي دوی د وسلوالو څخه ټوپکې، لاسي بمونه او بارودي مواد ترلاسه کړي دي. افغان چارواکي وایي باید د پاکستان د وسلوالو پر ضد بې د توپیره کاروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست د بیان مرستیال ظفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره یې دروازې خلاصې کړي، خو که پاکستان د ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. هغه زیاته کړه
ما میخواهیم که گروه هایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دیوای مشغوارو هغه دلی چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی. دا خپل د دې زمينه برابروي چې مش په سوچ زمور سروکار لکه موډل سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي بیا مشتمل میږي چې لکوم ډول ډلو سره خبري وکړو.
یاد دی وی چې په دې رستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړ کوي او د لړ کې به افغان حکومت سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي سخت دریځ وسلوالو د کندوز ښار د نیولو پر مهال هلته جرمونه او جدي سرغړونې کړې دي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بیدر پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو په کندوز کې وژنې او جنسي تیرې کړې دي او خلک یې برمته کړې دي. نوموړي ویل افغان دولت باید په دې برخه کې د هغو کسانو پر ضد کاروایي وکړي چې دغه سرغړونې یې کړې دي. په افغانستان کې د جرمني یوې مرستندوی ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې تختول شوې وه بیرته روغ رمټه خوشی کړل شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې ګیس نن ویلي دي چې دا جرمن ښځه په خوشی کېدو ډیره خوشاله ده. دغه جرمن ښځه چې نوم یې نه دی پټاګه کړل شوې د اګست په 18 نیټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسلوالو یې ګاډي ودرولو وی تختوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر په تهران کې ویلي دي چې هغه د دې جرمني ښځې د خوشی کېدو په خبره ډیر خوشاله شوې او دې لړکې د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کړې ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. رپورټونه وایي د یادې مظاهرې پر مهال یو مظاهره کوونکي پولیسو نیولې هم دی. دغه مظاهره د ماسکو په یو وړوکي پارک کې وشوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. مظاهره کوونکو د ماسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د ستمبر په 13 یې په شام کې د هغو جنګیالو پر خلاف پیل کړي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان دي. بلخوا د روس وزیر اعظم دیمتری مدودیف اغا تورونه رد کړی دي چې ګنی روس د شام ولسمشر بشار الاسد د بچ کول لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدودیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامی ګټو د خوندي ساتلو په هدف پوځي عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه دا معامله چې څوک به د شام مشري کوي باید فیصله یې د شام ولس په خپله وکړي. دیمتری مدودیف وویل د روس لپاره مهمه خبره دا ده چې دوی په شام کې د داعش ډلې مشري نه غواړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري. د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې وکړې. جرګې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي وویل د فاټا د حیثیت په اړه د پریکړې اختیار باید قبایلي ولس ته ورکړل شي. د خیبر جنسای باړي سیمې ته بیرته ستنېدونکي کډوال وایي چې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري.
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبو استعمال نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سوال.
او د سیمایزو چارو اوسیدونکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کول او د ولسمشر باراک اوباما د ادارې پریکړې ته په کتو سره وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه ښایي لا پسې اوږد شي.
طالبان به په دې څوک قانع کوي چې بارني قواوې به وځي، امریکا به ناستوي، طالب به هم جنګ کوي.
سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندري هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورت راځي. د پاکستان د قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته ورغلی و. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د پریکړې حق باید د دغو سیمو ولس ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو یا هم ورته د بیلې صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
13 ورځبانو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یو ګرند جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی هم راغلی و. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره یې ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس په خپله کوي. جرګه ته وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وویل قبایل د ټول په خپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي، نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به ملګرتیا کوي. حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی.
قبایل خپل نظام خپل سمبولول غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د نوسا مونږ د هول نه تیار کړو چې مونږ یو چې غور هم لړا خو د نظام نمبر ووسا ان شاء الله دا ورځ د الله نبی چې څنګه د مشرانو خبره وکړه د پولیټیکل به جواب دې دغه قبایلو دغه مشرانو لګي کته ته کونسل وی آئے کته ته اسمبلی وی آئے دے دگو اے لوکو نا دا مشہروں چے نوستی دے خپلو اے لوکو نا منتخب شی آغا بیا فی سلاو کی چے یارا مو دے فٹا مخکنہ شکل سپ گور دائی.
دا جرگے پا آخرہ کے مشرانو سو کرر دا دوڑان دے کڑل چه دوی د فاټا پارلیمانی غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله را دوي او دغه فیصله به قبایلی ولس کوي. د قبایلی سیمو ټول به کوره شوی خلک دی زر تر زره واپس کړل شي او دې نه پس به قبایل د راتلون کې په اړه فیصله په جرګه کوي. قبایلی سیمو د منتخب کونسل وی چې قبایلی مشران به یې په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان لا دې د هغې ګورنر وي چې هم قبایل وي. قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي. قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسټۍ جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
په قبایلی سیمو کې له قدرتي ناورینو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خیبر جنسای باړې سیمې ته د روان کال مارچ میاشت نیولې تر اوسه پورې زرګونه بې کوره شوې کورنۍ ستنې کړې دي. دا چارواکي وایي دا مهال د کمرخیلو قبیلې د خلکو د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ دوام لري، خو د باړې بیرته ستنېدونکي خلک وایي چې حکومت دې ورپېښې ستونزې ورته حل کړي. مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
ایف ڈی ایم ای لخوا مشال ریڈیو تا پتر لاس شوی خبر پانا کی دا یاد دارے چارواک ویلی دی چی دا خیبر ایجنسی باڑی تای دا روان کال دا مارچ میاشتینا ترو سپور خواوشا پینزش پیت زرا چالور سوا او اتاویا ریجسٹر شوی کورنی او شپاڑ زرا او اتلس نا ریجسٹر شوی کورنی خپلو کورونو تا ستانی کڑی دی چی طولش میرے یو اتیا زرا چالور سوا او شپگ نوی کورنی جوڑی او دغه لړۍ دوام لري. دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستانه دل روان دي او دین وړاندې اکاخیل شلو برکمبرخیل برکمبرخیل او ملک دین خیل خپل کورونو ته لیګل شوی دي. د اف ډی می چارواکي وایي چې د کورنیو ته د ستنې دو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوي ورکوي او ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنې دو نه پس هر کورنۍ ته د موبایل سیم او ای ٹی ایم کارڈ للاری 15,000 روپے مالی مرست هم ورکوی. خو بیا د باڑی بیکورشوی خلق وای چې وس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دی او باید په باڑا کې ورته اسانتیا وی ورکړل شي. د باڑی کمرخیل وی او مشر اعتبار پر د مشال ریډیو توای
استنندو کې د مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه ملو شي یا پیسې ته نه ملويږي ودا چې موږ سره حکومت کړی وای یا کم جگونو کړی وا هغه شای مونږ ته مکمل نه دی ملو شوی نر بیا تا چور سی ګورې مونږ کورونه ورون دی مونږ هیڅ قسم چې کندی التا د سر سوره نشته دی د مونږ وب نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بل زته نه اول واپس د پورا چې کندی پیسې ته نه غوړم ک 10,000 اډوانس کی دي او 25,000 بیا پیسې چې کندی چې کډه یار سدلې یعنی سدلې او یار ته نه د بړې غوړم چې مته بړې یار کولو شي
او د بړې بل مشر سي درسن پر دی وویل
چې کم د ژوند تیرېدو کم سہولتونه دي دا یو شی نشته، سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبو استعمال نشته. نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نس یا سوال یاره گاڑی وړي چې دغه خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګیږي، ځکه چې په یو په بله په ډګر کې باندې لیارې دي، سیده لیار نشته.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې بعد د خیبر پختونخوا گورنر د خصوصي پرمختیايي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پېښور ضلعي انتظامیې د محرم پر مهال هغه ښار ته له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کړل شوو خلکو همداراز د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د پېښور انتظامی چارواکي وایي دا ګام یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستی دی، خو د قبایلي سیمو د قانون پوهانو د اتحادیې غړي بیا وایي حکومت په قانوني توګه د دغسې کولو اجازه نه لري. بل پلو په ټولنیزو رسنیو کې هم د پېښور د انتظامیې پر دغه ګام کلکې نیوکې شوې دي. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د پېښور په اشنغر سیمه کې د روډ په غاړه لګېدلې بینر باندې چې پرې د خیبر پښتونخوا د پولیسو نښه ده لیکلی شوی دی چې د محرم دوران پېښور ښار ته د افغان کډوالو او له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو په داخله پابندي ده. د قبایلي وکیلانو د تنظیم صدر اعجاز مومن وایي چې د آی ډی پیس پېښور ته په داخلېدو باندې پابندي لګول غیر آئینی دي.
قانوني ریاست خو دا بالکل غلطه ده. دا د فنډمنټل رائټس چې کوم په کانسټیټیوشن آف پاکستان کې چې کوم فنډمنټل رائټس دي سیکشن 8 ټو سیکشن 25 دا خو دا غي کولم وایلیشن دي، ځکه چې دا د پاکستان اوسیدونکي دي. د پاکستان اوسیدونکي چې کوم دی هغه د هر ځای کې اختیار حاصل دي چې هغه پلی شي، نو دا خو دغه فنډمنټل رائټس وایلیشن دي.
خو بیا د یاد تنظیم سینیئر نائب صدر ایډوکیټ تاج محل افریدی وایي چې د یو سل څلور څلوېښتم دفعې د لاندې ضلعي حکومت ته د ځینې مخصوصو حکمونو جاري کولو اختیار دی.
پارٹیکولر کله کله دې امن امان کې دا سه غوی مخصوص حالات وی بیا سه ایکسیډنٹ وشي په دا سه یو هڅه کې دې ټیکر دې 144 144 اسلام دې دا سه جوړ دې کولې شي، خو دا سه ریګولر لا نشته چې وې دا پابندي ولې کې دې سه ایڈیشنل کمشنر هغه کولې شي خپل ځلې ته دې انټرکیډو لپاره هر قسم لا کولې شي افسر دې لا میټر لپاره.
د پېښور پولیسو ډی ایس پی سجاد مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د آی ډی پیس په داخلي پابندي نه ده، بلکې د جلوسونو په خواو شاسیمه کې د ځایي خلکو په غیر ضروري تګ راتګ هم بندیز دی.
پېښور چې دی دا د درو واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل ټول علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلې دی. دا د ډیسټریکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دی کې 144 لګولې په دې کې کته سو کورې نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم دا هغه ځای سره د چا کار نه شو ګټول هغه ایریا چې کوم ځای نو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلی. نو الته مونږ چې کوم دا چې غیر ضروري خلک دام نه پریږدو، خدای په کې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي آشانتا
د پېښور ډیپټي کمشنر لخوا د لګولې شوې یو سل څلور څلوېښتم دفعې تر مخه په موټرسایکل له یو د زیاتو کسانو په سپرلی او د ګاډو په تور شیشو هم بندیز دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
دا مشال ریډیو دا د افغانستان جمهوری ریاست وایي که پاکستان په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو ځالې له منځه یوسي، افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي. د جمهوری ریاست ویان سید ظفر هاشمی وایي د سولې لپاره د دوی دروازې خلاصې دي، خو پاکستان باید په دې برخه کې خپل صداقت څرګند کړي. د ولسمشر ویان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته چمتووالی خودلې ده. په دې اړه نور له کابل د کمال شاه عارف پر رپورټ کې
جمهوری ریاست وای که پاکستان هغه وسلوال مخالفین لمانځه یوسي چې په هغه هیواد کې غونډي او د افغان حکومت پر ضد د جګړې اعلان کوي، دوی ته به د سولې مسیر معلوم سي. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وای پاکستان باید د ښه او بد تورست توپیر ونه کړي او په سیمه کې د سولې د ټینګښ په هدف له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان تول د سولې لپاره دروازې پرانیستې، خو زیاته کړه که پاکستان له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي دوی ته به معلومه سي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي.
ما میخواهیم که گروههایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
دی وای موږ غواړو هغه ډلې چې د پاکستان په خاوره کې د افغانانو په وړاندې د جنګ اعلان کړی باید په وړاندې اقدام وسي. دا خپله دې ته زمینه برابروي چې موږ پوه سو چې زموږ سروکار له کومو ډلو سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنګ اعلان کړی دی او د فعالیت زمینه ورته برابره سي، بیا موږ ته معلومیږي چې له کوم ډول ډلو سره خبرې وکړو. افغان حکومت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې یوه خبري کانفرانس کې د افغان سولې څخه ملاتړ اعلان کړی و او تروریزم یې مشترک دښمن بللی. ټاکل سوی په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره هم د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی، خو په دې وروستیو کې د دې هیواد چارواکو په پرله پسې توګه له افغان سولې سره د همکارۍ ژمنې اعلان کړي. د جمهوری ریاست ویاند وای دوی ته د سولې خبرې دوه اړخه لري چې یو اړخ یې طالبان او بل یې پاکستان دی.
فعلا بر حکومت افغانستان
دی وای اوس مهال د افغان حکومت لپاره د سولې خبرې دوه اړخونه لري. اول اړخ له طالبانو سره سوله ده، دوهم اړخ د پاکستان سره سوله ده. پاکستان د تیرو ډیر لسو کلونو را په دې خوا د افغانستان سره په یو نه اعلان شوي جنګ کې ولاړ دی او پاکستاني چارواکو د افغان حکومت دا موقف منلی دی. له دې وړاندې هم په وار وار پاکستان له افغان حکومت سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ ژمنه کړې او یو ځل یې په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرو ته هم زمینه برابره کړې وه، خو د چارو څېړونکي وایي د پاکستان ژمنې او همکاري دوامداره او رښتینې نه وي. له دې وړاندې د ملي شورا غړو او کارپوهانو په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه باید کره اسناد راټول او نړیوالو سازمانونو ته یې وړاندې کړي.
د سولې پر لور
یو نا څه بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمن نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو افغان چارواکو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې اعلان ستایلی دی. ځینې څېړونکي نظر لري چې دغه کار به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو بد اغیز وکړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې به وسلوال وځپل شي او اخر به مجبور شي چې د خبرو میز ته کینی. د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل یو سیاسي اړخ هم لري. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ لري.
افغان چارواکو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلی وو په افغانستان کې به تر 2018 کال اخره پورې 9300 او د 2018 کال اخره پورې 5500 امریکایي پوځیان پرېږدي. د پوځیان بعد د ترهګرې په وړاندې په عملیاتو او همداراز د روزنې په برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي. د امنیتی چارو کارپوهان وایي چې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل به د پوځي لاسته راوړنو ترڅنګ سیاسي ګټې هم ولري. د افغان پوځ پخوانی جنرال او د دفاعي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل وایي چې امریکایي پوځیان په دومره ډیر شمیر کې نه پاتې کیږي چې د ټول افغانستان په امنیت دې ژوره اغیزه وکړي، خو د سیمې هیوادونو او طالبانو لپاره یو پیغام لري.
د عسکر موږ یو څه ناڅه ورته فکر کوو چې هغه موجودیت کې په دې ښه ده چې غرب موږ نه یې هېر کړي، امریکا نه یې هېر کړي، نو د دې لپاره هم زرو ده کنه په 5000 عسکرو خو امنیت نه راځي. دا 5000 عسکر هم چې پاتې کیږي په تعلیم او تربیه په روزنه چې بوختي او په اکمالاتو سره بوختي، نو بیا هم یو څه کېدی سي، اما شرط اساسي دا ده چې د موږ وسلوال قوتونه سمبال سي مکمل.
افغان چارواکي په خپل هیواد کې د رواني ترهګرۍ لپاره پاکستان یو مهم رول لوبوونکی او د طالبانو استعمالوونکی بولي. اسلام آباد چې دا تورونه ردی افغانستان کې د پوځیانو پرېښودلو په اړه د امریکایي ولسمشر پر دا نوې پالیسۍ تر اوسه څه نه دی ویلي. اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پاتې کېدو څه اعتراض نشته، خو زیاتوي چې دا به د طالبانو د جګړې د دوام سبب شي، ځکه چې د هغه په خبره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ویلي چې تر څو بهرني پوځیان وي تر هغې به سوله رانه شي.
طالبان کو اصلی جگہ ہوا دے بارنے کو سرچ طالبان با پتی سوک کانے کوی چی بارنی کو با وزی کو امریکہ با ناس کوی طالبان جنگ کئی خو دین علاوہ تا دوی نمائندگان دے خلکو نا پنا کینی دے چا پترو خبر وشی خپل منځ کې چې په څه راځي شي هغې نه بعد به بیا امریکي قواوې هم وځي، طالبان به هم جنګ بندوي، خو چې څو پورې د دوی راضینامه نه وي شوې نه طالب جنګ بندولی شي، ځکه چې جنګ بند شي نو بیا څه پاتې شو؟ نه د سره خو یو جنګ پاتې دی، او که امریکا لړه شي بغیر بې وجې بغیر بې امن نه نو هغه به هم خپل عوام ته څه وایي.
دی روسیو کې طالبانو او پاکستان داسې اشاره ورکړي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا دریز خپل کړی چې له جنگ بندۍ پرته مذاکرات ګټه نه لري.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. موږ په کتاب سندرې هم درورو د شمالي افغان په غږ چې دا یو ځوان سندرغاړی دی دغه غزل درته اورو.
داس مې انتیا د چې نشاتا وېلې شوم نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شام نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شام داس میں تیادا چے نچاتا ویل شام نئے پزرگی کے پٹا پٹا زکوال شام نئے پزرگی کے پٹا دگت تصویر دے رالا راکڑن گا خاص سا دگت تصویر دے رالا راکڑن گا خاص سا راکڑن گیا خلاص سا دگت تصویر دستا شان لو بول شام نئے پزرگی کے پٹا پٹا زے کول شام نئے پزرگی کے پٹا پٹا زے کول شام داس میں تیادا چھے نچاتا ویل شام نئے پزرگی کے پٹا پٹا زے کول شام نئے پزرگی کے پٹا پٹا زے کول شام زہر تو بالکل میں پر رگ کی گرزی دلی دے رگ رگ کی گرزی دلی دے گور بجانا ناچے سو پورے زمل شام نئے پزرگی کے پٹا پٹا زہر کول شام نئے پزرگی کے پٹا پٹا زہر کول شام
Oh,
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردن کو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د سهار 9:30 کېدونکې دي. د انیسه اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي چې د فاټه د راتلونکي پریکړه به دوی پخپله کوي. تېره ورځ په بنو کې د قبایلي سیمو مشرانو یوه لویه جرګه وشوه چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچګزي هم ګډون درلود. په دغه موقع د قبایلي مشرانو وینا وه چې د فاټه د عیني اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت کوي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د خبري جنسي باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,400 رجسټرډ کورنۍ او 14,013 غیر رجسټرډ کورنۍ خپلې سیمو ته ستنې کړې دي. په کراچۍ کې پولیس د لږ تر لږه 8 وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د پولیس چارواکو په خبره پرون یې دا وسلوال هغه مهال وشل چې په منګوپیر سیمه کې په یو کور چاپه ووهله. پولیس چارواکي راو انور ویلي دي چې د چاپی پر مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې د توپیره کاروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لټه کې رښتینې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست د بیان مرستیال سفر هاشمي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د سولې لپاره دروازې خلاصې کړې خو که پاکستان ترهګرۍ پر ضد صادقانه مبارزه وکړي نو دوی ته به معلومه شي چې له چا سره د سولې خبرې وکړي. د روس وزیر اعظم دیمتری مدودیف هغه تورونه رد کړي دي چې ګنی روس د بشار الاسد د بچ کول لپاره هلې سلې کوي. پرون د روس سرکاري ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دیمتری مدودیف وویل چې روس د شام د چارواکو د خواست پر اساس په شام کې د خپلو کامی ګټو د خوندي ساتلو لپاره پوځي عملیات کوي. او د روس په ښار ماسکو کې پرون په سلګونه کسانو په شام کې د روس د پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کړي.
لنډ خبرونه مولانا سي اجمله واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان او روس ترمنځ په اقتصادي اړیکو زیاتولو لیکلي دي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې د روس لخوا کراچۍ نه تر لاهور غزیدونکې LNG پایپ لاین کې سرمایه‌کاري کول یو ښه خبره ده او دواړو ملکونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو لړکې دا ډومبې ګام دی او دې پسې به روسو نور هم اقدامات کیږي. اداري وایي چې کوم یو ملک تر هغې بل ملک کې سرمایه‌کاري نه کوي تر څو چې ورته ښکاره ګټې په نظر نه وي راغلي او د پاکستان روس دا تمه لري چې څنګه دوی د وسلوالو ضد اقدامات کړي او د افغانستان امنیت دپاره کار کوي دا به راتلونکي کې نور هم تیزوي. ځکه چې د روس صدر په بیا بیا دا خبره کړې چې د افغانستان د نامنې له وجې مرکزي آسیا او په خپل روس ته هم خطر راولاړي دي شي نو ځکه دوی غواړي چې پاکستان سره په ګډه د دغې خطرې مخنیوي دپاره اقدامات وکړي. اداري اخیره کې لیکي چې د ګیس څانګه کې د روس سرمایه‌کاري د ستاینې وړ ده خو پاکستان له پکار ده چې یو خو د ګیس او تیلو نرخونه یو شان او بل دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم هیره نکړي. ځکه چې منطقه کې د پاکستان یو خاص مقام دی کوم چې د تا زیاته ګټه رسولی شي او پاکستان له پکار دا چې د دغه موقع نه فایده واخلي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په دوره لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې امریکې د وړاندې نه وزیر اعظم دورې ایجنډا واضحه کړې او د وایټ هاوس ترجمان وایي چې پاکستان سره د سیول جوهري لوزنامې امکان نشته البته د جوهري وسلې حفاظت به خبرې کیږي. اداري د ترجمان د خلیلی کی چې د وزیر اعظم په دوره کې د افغانستان د سلامتی او مفاهمتی عمل په اړه هم خبرې کیدی شي. هر څوک امریکا د غلړ کې د پاکستان کردار ته پدرنه سترګ ګوري خو بیا به هم غواړي چې دا نور هم تیز شي. د دې ترڅنګ کندوز اسپیټال کې د پاکستانی اهلکارو په اړه پاکستان مخکې هم تردید کړي او وایي چې د افغانستان مفاهمتی عمل کې د سہولت کار کردار ته هر وخت تیار یو. اداري مخکې زیاتوي چې پاکستان به له امریکا غواړي چې د هند او افغانستان لخوا د پاکستان په ضد پروپیګنډي او الزامونو ودرولو د پاره خپل کردار ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکردګۍ او په پاکستان کې د واک ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو ګوندونو د هڅو په اړه لیکنه خبره شوې ده. بل پلو دی هیل نومې د یوې امریکایي ویبپاڼې په افغانستان کې د نورو هیوادونو د لاسوهنې او په هغه هیواد کې د سولې موضوع راغستې ده. انیسا اجمل د دې دواړو لیکنو تفصیل وړاندې کوي.
ڈان وسپان لکی تیر کال په اسلام آباد کې د عمران خان د سیاسي مودې احتجاجي ناستې ته پټ ملاتړ ترلاسه وو، خو هغه حقیقت چې دا درنا ناکام شو ښایي چې د پاکستان د پوځ موجوده مشرتابه د واک ترلاسه کولو په هدف د هڅه کوونکو په طرفداري کول کې دلچسپي نه لري. مقاله لیکي یو پښتنه راپورته کیږي او غدا چې ک عمران خان تر سهاده واک ګټلی وي نو حالات به څنګه بدل شي. د مقالی په وینا په خبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف مشره د اتحادی حکومت کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې په حالاتو کې ډیر څه بدلون نه دی راغلی، بلکې یو تلخ حقیقت دا وي چې که څوک په واک کې وي نو دا بیوروکراسي به هم هغه شان په اداري فساد کې ککړه وي. او څنګه چې په موجوده وخت کې پنجاب حکومت وښوده چې که د سخت وزیر اعلی فشار او هڅې وي نو نظام تر ډیره حده څه نتیجې ورکولی شوې. مقاله لیکي چې عمران خان غواړي چې خپل ارمان او خوب پوره کړي نو بیا پنجاب هغه صوبه ده چې باید هغه د پاکستان مسلم لیگ نون له کنټرول نه واخلي. په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان د تورونو په اړه مقاله لیکي، لکه څنګه چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس افتخار چودھری چرته هم پاکستان پیپلز ګوند حکومت کولو ته نو پریښودې، نو داسې ښکاري چې عمران خان هم نواز شریف خپلې مودې پوره کېدو ته نه پرېږدي. مقاله په موجوده وخت کې د پاکستان د ثبات د اړتیاو په اړه لیکي چې عمران خان ټوله ورځ د بنیګاله په کور کې ناست وي او د هیواد د ثبات مسئلې د هغه لپاره ډېرې مهمې نه دي. بلخوا دی هیل ورځپاڼه لیکي په تیر وختونو کې افغانستان ته د ورپې خطر تعریف د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې باورۍ اختلاف یو مهمه نقطه وه، خو په موجوده وخت کې افغان ولسمشر اشرف غنی په وار وار دا ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره د یوې نا اعلان شوې جګړې په حالت کې دی. د مقالې په وینا د جنگ د تعریف زیاتره د ترهګرۍ طرف ته اشاره ده چې پکې ترهګري او طالبان دښمن دي، او دا ټولې هغه خبرې دي چې د نیویارک د ستمبر د 11 تر بریدونو راهیسې واشنگتن هم کوي. مقاله لیکي د جنگ او د دښمن د تعریف په سر د امریکا د غیر یقیني وضع د افغانستان لپاره نه هواریدونکې مسأله ده. مقاله لیکي په افغانستان کې د ترهګرۍ فعالیتونه د اوږدې مودې راهیسې د سیاسي شخړو او په سیمه کې د مخالفو هیوادونو پیداوار دی. په افغانستان کې ترهګري د سنو ترهګرو ډلو لخوا یو زیان رسوونکي طریقه ده. د سیاسي ګټو ترلاسه کولو په هدف دغه وسلوالو ډلو ته د ریاست لخوا پوره ملاتړ ترلاسه وي. روسپانه لیکي په موجوده وخت کې وسلوال اغیستل او د پیسو په ذریعه کارول کېدای شي. په طالبانو ځینې نورو سخت دریځه ډلو باندې کمې پیسې راځي او په اسانه ترلاسه کېدونکي ذریعې دي چې په دوامداره توګه افغانستان او د هغې نړیوالو ملګرو ته تاوان رسوي. د افغانستان امنیت نه یوازې سیمه ایز امنیت سره تړلی دی، بلکې دا نړیوال امنیت سره هم تړاو لري. په افغانستان کې ترهګري سیمه ایز او نړیوال اړخونه لري او په افغانستان کې حکومت په یوازې سر دا مسأله نشي هوارولی. مقاله لیکي باید افغان حکومت او سیمه ایز طاقتونه لکه چین، روس، هند او ایران د ترهګرۍ پر ضد د جګړې سره سره د ترهګرۍ د سیاسي اړخونو د مسئلې هوارولو لپاره هم یو اوږدمهاله سیاسي ستراتیژي جوړه کړي. په موجوده وخت کې دا ټول هیوادونه هم د داسې ترهګرۍ سره مخ دي چې ورته د ریاست لخوا ملاتړ ترلاسه دی. روسپانه لیکي د افغانستان ملي یووالي حکومت او مغرب لا پکار ده چې له سیمه ایزو ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع خبرې زیاتې کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په مسکو کې په سلګونو کسانو په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر خلاف مظاهره وکړه. د مظاهرې برخوالو وویل روسیې په خپل خوره کې له زیاتو ستونزو سره لاس ګریوان ده او په کار نه ده چې په یو بل جګړه کې ځان ښکیل کړي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې دوی په وار وار امریکا ته د سوریه یا شام په مسله کې د همکارۍ پیشنهاد کړی خو واشنگتن رد کړی دی. سالم محمد صالح رپورټ لري.
دغه مظاهره د مسکو په یو کوچنی پارک کې ترسره شوه چې امنیتي پوځیانو یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وه. مظاهره چانو د مسکو د هغو هوایي حملو په وړاندې مخالفت څرګند کړ چې د سپتمبر پر 13 یې په سوریه کې د هغو جنگیالیو پر خلاف پیل کړی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفان ګڼل کیږي. مسکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې یوازې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سختریز وسلول په نښه کیږي. په همدې حال کې د روسیې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف پرون په چین کې یو کانفرنس ته وویل دوی له امریکا په سوریه کې د پوځي همکاري غوښتنه کړې خو واشنگتن دا غوښتنه رد کړې ده.
موږ د امریکا متحده ایالاتو ته د همکاریو یو پراخ پروګرام وړاندې کړی چې د سوریې مسله هم پکې شامله ده. خو له بده مرغه تر اوسه څرګنده سوه چې امریکا ورته تیاره نه ده. دوی له روسیې سره ټول تعاملات محدود کړي. دوی د روسیې او امریکا د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري هم رد کړې ده. ګڼ اسناد او شواهد څرګندوي چې روسیه په سوریه کې پر هغو منځلارو جنګیالیو بریدونه کوي چې د اسد مخالفان بلل کیږي. لویدیز د دغو منځلارو جنګیالیو چې د داعش او په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره په وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي. د پرونی لارون یوې 24 کلنې تنظیمونکې سویتلانا کارویتس وویل روسیه په خپل خاوره کې زیاتې ستونزې لري چې باید حل یې کړي، لکه جدي اقتصادي ستونزې. هغې وویل د دې په باور دغه هوایی حمله د مسکو د پټي اجنډا یو برخه ده. د روسي صدر اعظم دیمتری میدودیف پرون ویل روسیا په سوریه کې د خپلو ګټو په خاطر جنگیږي، د دې لپاره نه چې د اسد د رژیم ملا وتړي. د 2011 میلادي کال مارچ میاشتې راهیسې د سوریه په شخړه کې څه باندې 2.5 لکه کسان وژل شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د نیولو پر مهال بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیشن ویان د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په دغو سرغړونو کې هدفي وژنې، ملکی تلفات، لوټ تالان او نور موضوعات شامل دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه یو رپورټ برابر کړی او حکومت ته هم په نهو مادو کې یو سپارښتنه کړې ده. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هغه راپور کې چې د شنبې پر ورځ خپور کړ ویلي چې سختریزو وسلولو د کندوز اشاره د نیولو پر مهال هلته جدي سرغړونې او جنایتونه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله په دې راپور کې ویل سی چې وسلولو خپل سری وژنې او جنسي تجاوزونه کړي. دغه راز له ځایي خلکو یې د سپر په توګه کار اخیستی او انسانانه برمته کړي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی دغه راپور د خپل یو هیئت تر څېړنو وروسته برابر کړی دی.
زموږ
هیئت دا معلومه کړې چې کله د دولت مخالفانو کندوز ښار ونیوه، ملکي تلفات سوي، هدفمند قتلونه سوي، عامه او شخصي شتمني لوټ سوي، وسلوولو ځینې کسان له زارونو سره بیولي، بېخي زیات کسان بې ځایه سوي، لایسیرانو سره د انساني کرامت خلاف ناوړه چلند سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کندوز کې د تازه جریاناتو په اړه حکومت ته هم نهه سپارښتنې وړاندې کړي دي. دغه کمیسیون وایي په ځینو مواردو کې افغان حکومت او نړیوالو پوځیانو هم ځینې سرغړونې کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې د جګړې هر شکل لوري چې دغه سرغړونې او جنایتونه کړي باید قانوني تعقیب شي. د دې کمیسیون په وینا په کندوز ښار کې د ورستیو ناامنیو له کبله شاوخوا 1 لک کسان له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبور شوي او شای له خپلو اصلي مینو ته نوي ستنستوي. کندوز ښار شل ورځې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ونیول سو چې تر دوه اونۍ شخړو وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغی. د دې ولایت چارواکي وایي د ښار زیاتې برخې نیول سوي، خو تصفیوي عملیات لا هم د قلایزل او چاردرې ولسوالیو په ځینو کلیو کې روان دي، خو د شتارچي ولسوالي لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې پاکستان باید له افغانستان سره د سیمې د امنیت په خاطر ریښتونی همکاري وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې مخې لپاره پاکستان باید د افغانستان په اړه پر خپله تګلاره له سره غور وکړي او دا وسنجوي چې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې څنګه یو اغیزناک رول لوبولی شي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې اشرف جهانګیر قاضي لیکي کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک ترلاسه کولو وروسته خپله لومړۍ دوره پاکستان ته وکړه نو دا پیغام یې هم پاکستان او نړۍ ته ورک چې افغانستان نور له جنګه ستړی هیواد دی او غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او د پاکستان په شمول له ټولو ګاونډیو هم دا تمه لري چې په افغان خاوره خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته سناسه شل وارې په دې هیله تللې دي چې دغه هیواد یې له مسلو خبر دی او د امنیت په ساتلو کې به یې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی په دغه دورو کې دا هم ویلي وو پاکستان او افغانستان په مثال دوه برغونی دي چې په یو درد او تکلیف وي نو بل به یې خامخا احساسوي، خو له بده مرغه په دغه وخت کې یا خو د سیاستوالو یا د حکومتي پالیسیو او یا د کومو نورو وجوهاتو له امله داسې ونشو. بلخوا ولسمشر غنی وایي دی اخوانیو خبرو ته نه ګوري او د یو نوي دور د پیل په هیله دی. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې خپل ملګری هیواد هند هم خپک او پاکستان سره د ښو تعلقاتو لپاره اهل ځلې پیل کړي چې له دغه وروسته د کابل او افغان طالبانو ترمنځ سولې خبرې هم د پاکستان په مرسته پیل شوې، خو له دغه سره یې پاکستان ته دا هم وویل چې باید دوی اوس یو لار خپل کړي، دوی به یا افغان حکومت خپلوي او د یو رښتونی دوست لاس په ورکوي او یا به په افغان خاوره د طالبانو د ملاتړ په لار ځي. له دغه وروسته د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ځینې لوسنامې هم وشوي، که څه هم په افغانستان کې پر آیسای سخت تنقید کیږي او له دغه وروسته بیا هم په کابل او نورو سیمو کې وسلوال بریدونه دوام لري او دا شان په یو بل د تورونو لړۍ تر ننه نه ده ودرېدلې. ډان لیکي باید دواړه هیوادونه په خپلو پالیسیو نظر وکړي او پاکستان د ښو تعلقاتو لپاره خپله افغان پالیسی له سره جوړ کړي او د سیمې د امنیت لپاره د زړه نه کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو تاسو اسلام پښتونخوا خبرونه ته وګورئ. د شاولی استاد او شراره په خبرګو وازونو د سندرمو تاسو لپاره راوړل.
लता तवेगि माता छे करसे
देव
शैतनि जनाना तत छे करसे कुले कट लता तवेगि माता छे करसे
देव
शैतनि
जनाना
مشال ریڈیو خپرونه پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم روانه اونۍ د سرې میاشتې د اونۍ په نوم ونومول شوه. په دې اونۍ کې به د سرې میاشتې رضاکاران له عام ولسه مرستې راټولوي، کومې چې به د خلکو د خیر ښېګڼې پر چارو لګول کېږي. له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په دغه اړه رپورټ راکوي.
د میزان څلورویشتمه چې د اکتوبر د شپاړسمې نیټې سره برابره وه، په ټول افغانستان کې د سرې میاشتې د اونۍ په نوم نومول کېږي. په همدې مناسبت د شنبې په ورځ د ننګرهار د سرې میاشتې ریاست یوه غونډه را بللې وه چې په یو شمېر دولتي چارواکو سربېره پکې ملي سوداګرو او د سرې میاشتې په لسګونو رضاکارو ګډون کړی و. د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې تیر کال یې څلور میلیونه افغانۍ راټولې کړې وي او دا ځل یې هوډ کړی دی چې تر دولس میلیونو افغانیو پورې راټولې کړي.
خپل ولس باندې چې راځي د خپل سرې میاشتې سره لاس ورکړي، حکومت موږ ته د لا ډېر سهولتونه برابر کړي تر څو وکولای شو چې موږ بشري وضعیت ته تغیر ورکړو. پروسه کال چې د پازه څلور میلیونه افغانۍ په دغه ورځو کې موږ ټولې کړې وي، توقع لرو چې اته میلیونه ټولې کړو، توقع لرو چې دولس میلیونه روپۍ ټولې کړو او دا به بیرته په ننګرهار شموله عام المنفعه پروژو باندې لګېږي.
د افغانستان په تیرو نظامونو کې به په ټول افغانستان کې له مامورینو څخه د یوې ورځې معاش د سرې میاشتې بودیجې ته انتقال کېده چې د تیرو کورنیو جنګونو له امله دا سیستم له منځه تللی و، خو د دیارلس سوه یو نوي لمریز کال رئیسې دا سیستم بیرته فعال شوی دی. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال په ملي سوداګرو او عام ولس غږ وکړ چې سرې میاشتې سره د خپلې وسې سره سمې مرستې وکړي.
دلته د ولایت په سطحه باندې دولتي مامورینو د یوې ورځې معاش دوی ته انا ورکړه او ما چون په خپل هم دومره چې د خپل معاش نه به پنځه زره افغانۍ ورکړم. هغه دوستان چې د چا وسو توان وي، که هغه ملي سوداګر دي، که هغه شتمن خلک دي، د خپل احساس له مخې باید د سرې میاشتې سره کومک وکړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د یو حدیث شریف په رڼا کې خلک د سرې میاشتې سره مرستو ته راوبلل.
وایي څوک چې د چا د خیر لپاره قدم کیږي، الله کریم په هغې باندې درې اویا رحمت نازلوي. د درې اویا رحمتونو له جملې څخه یو رحمت د دې باعث کیږي چې د دې شخص د دنیا او د آخرت چارې سره دوه اویا رحمتونه د ده لپاره ریزرو شو، ذخیره شوه. دا یو عام المنفعه کار دی. په دې کې چې چا اخلاص وکړو دا بی ریا او بی د ځان ښودنې یو نیک عمل دی.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسف وایي چې په تیر یو کال کې د سرې میاشتې له لوري 2850 کورنیو ته مرستې رسولي، خو زیاتوي چې لا هم په ننګرهار کې 2000 کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبیر کې کوم دی.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په صوبه کې د سیلګرۍ صنعت ته د ودې ورکولو په موخه د صوبې یو شمېر نور سرکاري مېلمستونونه یا ګیسټ هاوسز د عامو خلکو پر مخ خلاص کړي دي. د سیلګرۍ محکمې چارواکي وایي د دغه اقدام په ترڅ کې به نه یوازې سیلانیانو ته اسانتیاوې په لاس ورکړل شي، بلکې د صوبې په سیاحتي سیمو کې به پرمختیایي کارونه هم پر مخ لاړ شي. له پېښوره شبیر رحمت جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت وینا ده چې ټول صوبه کې خوشا د سرکاري محکمو 200 پورې ریسټ هاوسز، ګیسټ هاوسز او هوټلې دي چې اوس په د سرکاري خلکو نه بلکې د عام ولس لپاره کارولی شي. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په یو دستور کې شپاړس ریسټ هاوسې چې په ګلیاتو سیمو کې دي د عام ولس لپاره خلاصې کړي دي او د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې ته حواله کړي دي. د نوړاندې هم په لومړي پړاو کې هم د ګلیاتو سیمې لست ګیسټ هاوسې د عام ولس لپاره خلاصې کړي شوي دي. د دغه پریکړه په اړه باندې د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ سوداګرۍ محکمې جنرال منیجر سجاد علی مشال ریډو ته ویل
فرسٹ فیز کې موږ ته 16 ریسورسز ملو شو دي اېکې ایمیډیټلی لیس چې دی اپریشنل شو وزیر اعلی صاحب منځوري ورکړه د 14 نور ریسورسز اور روانه هفته کې د 14 چې دا موږ ته هند ورشي دینه پس بیا په صبح کې نور چې کوم سیاحتي مقامات شوګران ناران کاغان کالام دیر چترال دغه ته کوم د دې ډپارټمنټ ریسورسز دي دا هم چې دی ټوریزم کارپوریشن ته هند ورکیږي او دا سیاحانو لپاره کولایږي
نو موږ زیاته کړه چې وړاندې به په دغه ریسټ هاوس او ګیسټ هاوس د حکومت سالانه په کروڑو روپے خرچے کی دے پہلے اس پر ہم دغ گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس دا حکومت لپارا دا آمدن ذریعہ بھی اور چسم رحم دغ گٹ راضی ہم دغ اسی میں پا پر مختک با لگولی شی
صوبائی حکومت خزانہ باندھ چ کم بوجھ دا کروڑوں روپو دا خرچو یو خدا چی آغا خرچے چی دی آغا با ختم شی بل دے چی دا ریسٹ ہاؤس دا عام عوام دا پارا با کلو شی بل دے چی دے نبا یو انکم چی دی لکا شروع شی صوبائی حکومت ہم دا پلاننگ دے چی دا انکم با ام پا دغ علاقو ترقیاتی کارون کی بچے دی خرچ کی پٹول صبح کے اندازن چیری تقریباً دو سوا ریسٹ ہاؤسز گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز موٹلز دی سرکاری
دغه ریسٹ ہاؤس بکنگ افسر وحید مراد مشال لیڈو تو ویل چې د عام اولس لپاره د دې ریسٹ ہاؤس پرانستیدو لوجه با چې کم نجی هوټلونه یا داستوګ نه زین دي هغه به معیار هم خو کی او نرخونه به هم د عام اولس لپاره مناسب کړي ځکه چې د دې په وینا د سرکاري ریسټ ہاؤس معیار هم خو دي او نرخونه هم خو دي
اوس په لګه دا پرایویټ کم چې کم خلک براتنه د باندې هاوسونو ته لګلړ شي کنه
خیبر پختونخوا هم د غلیاتو سیمه لس ریسټ هاوس د عام اولس لپاره خلاصې کړي وي چې د جنرال منیجر ټوریزم سجاد علی وینا تر مخه په 15 هفتو کې دغه ریسټ هاوس حکومت تا سلویخ لکه روپے آمدن کړی دی شمیر احمد جان مشال ریڈیو پیښور
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
او سمو اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دیشي بو کې د راشد خان په غږ د سندره تاسو ته ورو تر غوړسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
ڈیرا ہری بدا شال سبر وکڑ خدے برا بلی دوران سما سخت نا چاری داشن خال مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدے برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے مرگ دن تیرا وہ باپ جھنگڑوں کے گزران سلمتا سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مخواڑا دسرو زرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے